شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. درنو دوستانو، زما اجملند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په ریپورټونو کې اوري چې د سولې عالی شورا هیله خودلې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لارا هوار کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. رحمت افغان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکل شوی نن په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ وم پړاو خبرې پیل سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د شمالي کوریا مشر ته د لیدو بلنه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې نوې پړاو خبرې پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا خبرې به نن سهار پیل سي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان ته په دې نیت سفر کړی چې اسلام آباد طالبانو وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړې خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان غربي چارواکو په وینا خبر ورکړی که چیرته طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته مخامخ خبرو ته چمتو سي، امریکایان به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ابتدایي مهال ویش اعلان کړي. عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازي وټاکل سو. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن آزادی راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان له مخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په غونډو کې د ټولو پخوانیو حقونو او امتیازاتو په ساتنې سره ګډون کولای سي. عبدالسلام رحیمی له دې وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس و. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې په نهرین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 24 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی نن آزادی راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه د کوهګدای په سیمه کې سوې ده. ښاغلی مراد زیاتوي چې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې پاڅون کوونکي د طالبانو د محاصرې د ماتولو لپاره سیمې ته روان وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورستای کورنۍ خبر ده چې د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو په خپلو کې مسابقه کوي. د انګلستان په لیدز لوبغالي کې به د دواړو ټیمونو د افغانستان پر وخت ماسپښین پر 2 بجو خپله مسابقه پیلوي. له انګلستانه د کرکټ بورډ رئیس عزالله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دواړو لوبډل لپاره ډېره مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. نو دې دواړو لوبډلو پوره همدګي نیولې ده. زه امیدوارم انشاءالله چې د افغانستان ملي لوبډله به د پاکستان د لوبډلې سره ښه لوبه کوي.
نن به د نړیوال بله مسابقه د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ وي چې په لورد لوبغاړي کې به د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 5 بجو پیل سي. پرون دغو مسابقو په لړ کې جنوبي افریقا له سریلانکا سره د کرکټ مسابقې په 9 وکټو وګټله. اوس هم بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د لیدو بلنه ورکړه. ډونالد ټرمپ نن د جاپان په اوساکا کې په ټویټر کې ولیکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو پر مهال وروسته له یو لړ مهمو غونډو زه جنوبي کوریا ته ځم که چیرته هلته د شمالي کوریا کیم جونګ اون دغه ټویټ وویني زه د دواړو کوریاو ترمنځ په هیله سیمه کې چمتو یم چې روغباړه ورسره وکړم. ټرمپ او کیم تر دې مخکې 2 ځله سره لیدلي. متحده ایالتونه د شمالي کوریا مشر هڅوي چې د اټومي وسلو له پروګرام لاس واخلي خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی سوی. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې تر څنګ د سعودي عربستان له ولیعت محمد بن سلمان سره وکتل. هغه یې وستایي او ویې ویل چې ډېر ښه کارونه کوي. ټرمپ وویل چې شهزاده محمد مې ملګری دی. دوی دواړو د جاپان په اوساکا کې د جی شل غونډې د دمې پر مهال د سهرني چای په وخت خبرې وکړې. په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی تر وژلو وروسته چې تیر کال وژل سو پر شهزاده محمد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسیدلې دي چې شهزاده محمد د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقچی د وژلو امر کړی، خو په خپله محمد بن سلمان د خبره رد کړې ده. او وروستی خبر هم دا چې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په وینا کې په خپل غونډه کې ایران ته خبرداری ورکړل چې د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې سي. ایران ویلي دي چې د دغه څپڅپان د تړون د خوندیتوب لپاره د خبرې وروستی چانس دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونه تیر میلادي کال له دغه تړون څخه ووت. د بریتانیا، جرمنی، چین، روسیه او فرانسې استازو پرون د ایران له استازي سره په وینا کې وکتل. دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو پر تطبیق بحث وکړ چې د ایران د یورانیم غني کول او ذخیره کول محدودوي. د دغو شرایطو له مخې د ځینو نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د ایران اټومي ظرفیتونه محدود کړای سوي وو. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په لندن کې وویل چې واشنگتن به د تهران په وړاندې خپل دریز دغسې شدید او وساتي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه باور دل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و بوری چې د سولې علي شورا په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازي ترمنځ دوم پړاو مذاکرو نتیجې ته هیله مندي څرګندوي.
شورای عالی صلح امیدوار است چې دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
افغانستان اقتصاد پوهان وایي سیاسي کړکیچ د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارت اغیزمن کړي.
چې دا کم تجارت او د دوانو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درې کالو راسي کافي کمی پکې راغلی دی.
په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د زهرو کاروانو نیوز پروګرام د خپرونې په دویمه نمایه کې خپرو. راسره اوسئ. د سولې علي شورا هیله ښیي چې په قطر کې د سولې وم پړاو خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. د دې شورا مرستیال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه غواړي د سولې د بهیر مالکیت له افغانانو سره وي. ویل شوي چې نن په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي. اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، ستړي مشي خبرونه ته کده راته وایي چې د افغانستان د سولې شورا د دغه پړاو خبرو په اړه نور څه ویلي؟
بله ان صاحب، د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې د سولې وم پړاو خبرې به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالکبیر اوغچون شیبه مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په قوي ګمان پاکستان ته د ولسمشر غني وروستۍ سفر هم د سولې د وم پړاو خبرو سره ارتباط ولري.
و اظهارات سرمنشی ناتو آقای مایک پامپیو اینا همه نشان دهنده این است که برای منطقه و جامعه جهانی به این مطلب رسیدن که در افغانستان پل ثبات باید بیاید و مذاکرات بین الافغانی شروع شود. از این لحاظ شورای عالی صلح امیدوار است که دور هفتم به یک نتیجه ملموس و قابل قبول برسد.
د خغلی اوچون په خبران سیب د سیمیا او لسیمیا خو ټول وادونه غواړي چې د سولې د پروسې مالکیت له افغانانو سره وي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوی نن شنبه د طالب استازو امریکایي چارواکو ترمن د سولې وم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي. خدا چې دا خبرې تر اوسه پیل شوې کنه په دې اړه تر اوسه نه دی ویل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې ټول اړخونه د سولې د یوې چټکې پروسې غوښتونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس وایي د افغانستان د سولې لپاره کم وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي واشنگتن تمه لري چې د سپتمبر له میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یوه هوکړه وشي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي هم د سولې دې پړاو خبرو ته خوشبینه دي، خو په کوم دلیل؟ د چارو کارپو وحید مجده په دې اړه وایي
دا څه معلومه کې چې په اووم دغه کې امریکایان ډېر هوډ لري چې دا د افغانستان مشکل حل شي. په دې کې موږ څه علایم هم ګورو، ډېر مثبت علایم. لاغه نه یو د نحسو طالب جنګیاله یو یا د طالبانو خوشی کېدل د افغانستان د جلونو څخه، هغه مسافرتونه او سفرونه چې په دې وروستیو کې شوي دي، د کرزي صاحب سفر روسیې ته او د هغه نه وروسته د افغان سیاسیونو سفر پاکستان ته، وروسته د پومپیو سفر کابل ته او د اشرف غنی سفر پاکستان، د ټول د دې زیرې کې چې یو څه روان دي او د افغانستان کښاله به ان شاء الله د حل لوري ته ځي.
ان سه په قطر کې طالب استاذ او امریکایي چارواک ترمن د سولې وم پړاو خبري او بین الافغاني مذاکرات ته د لارې د واردو خبري په داسې حال کې دي چې تازه عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې دولت وزیر او په دې برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استاذ وټاکل شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان لمخې ښاغلی رحیمی د کابینې ملي امنیت شورا په کمیسیونونو او د عالی شوراګانو په ټولو غونډو کې د ټولو پخوانیو حقوقو او امتیازاتو په اف سره ګډون کولای شي. عبدالسلام ایمی لدی وړاندې د ولسمشر د دفتر رئیس او بلې انسه
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې لدی نه چې تاسو ته سره خدای پامانی وکړو، یو بل موضوع هم په کابل کې تاوده ده، هغه دی ولسی جرګې دی مشرتابه دی ټاکلو په سر د سولې خبرو لري. هلته دیننه په جرګه کې د مشرتابه د ټاکلو پر سر باندې روان باسونه او په اصطلاح کړکیچ دی. د دې په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي، دغه ولسی جرګې له تالار نه خریپوټونه او معلومات سوای چې هلته څه وشول.
بله ان صاحب، د ولسی جرګې غونډه هم لکه څنګه چې تاسو ویل نن به د ولسی جرګې رئیس انتخابي، خو دغه غونډه یو څه په ځنډ سره نن پیل شوه، شیبه مخکې پیل شوه. او اوس د ولسی جرګې په تالار کې چې کوم وکیلان دي دوی آزاد بحث کې دي، خو نن به دغه انتخابات ترسره کیږي. او دا انتخابات به د میر رحمان رحماني او د خان محمد وردک ترمنځ ترسره کیږي. درې پړاو انتخابات چې ول ان صاحب د ولسی جرګې د ریاست لپاره د نتیجه ورنکړه، بل اخر د ولسی جرګې د کورنۍ وظایف د اصول لمخي هغه کسان چې په لغدري پړاو کې تر ټولو درې ډېر رای وړي دي، باید د غوي ترمنز د انتخابات نن تر سره شي چې یو میر رحمان رحماني دی او بل خان محمد وردک. خو که بیا هم په دغه دوو کسانو کې څوک رای نشي ګټلی، هغه لازم رای نشي پوره کولای، نو بیا علني انتخابات کیږي چې دوی ته بلاسونه پورته کیږي چې څوک د منلو وړ دی د رئیس په توګه او څوک نه دی. خو تر اوسه پورې دغه انتخابات نه دي پیل شوي، تمه ده چې له غرمې وروسته دغه انتخابات پیل شي. بله ان صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم اجمل تورمان له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کابل کې زما همکار اجمل تورمان چې نه یوازې په قطر کې یعنی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استازو ترمنځ د هغه خبرو په اړه چې ټاکل شوی نن پایل شي د کابل هیله مندی را سره شریک کړه، بلکې د ولسی جرګې په تالار کې د مشرتابه د څوکۍ لپاره د نننیو انتخاباتو حالې هم راک مننه ورنکو. اوس مقاګلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجیه صفایی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد پاکستان ته د افغان ولسمشر وروستی سفر له لسره وړنو ډک کړي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال مهم قراردادونه لاسلیک کړي.
د افغانستان جمهور رئیس ځینی البته تجارتي برنامې امضا شوي دي، هغه کې د واګه موضوع دی، د اسیایي معنی د لارې څخه د دوی تجارت شروع کېږي. خو موږ هیله من یو چې دغه وعدې چې ورکړي
همدارنګ ولسمشر غنی د پنجاب تاجرانو او پانګوالو سره په خبرو کې ویلي افغانستان ته د یو ملي بازار نه بلکې د یو نړیوال بازار د پلیټ فارم په توګه باید وکتل شي، ځکه د په وینا افغانستان د وچو بندرونو، اورګاډي پټلۍ او مواصلاتي لارو د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپایي بازارونو سره وصل دی. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هوایي دهلیز له لارې د میوو د انتقال غوښتنه کوي. د دغې خونې د مدیر پلاوي مشر حاجي اسکر نن ازادي راډیو ته وویل
مو میخوای که از راه دهلیزو هوایی و ممالک عربي باید همی محصولات زراعتي فراره.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت تر دې مخکې ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هواره کړي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اتیا پولا، یو روپۍ یورو یو نوي افغانۍ اویا پولا، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یو افغانۍ اویا پولا، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ پنځوس پولا، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځلس پولا او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه درویش افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په اقتصادي خبرونو کې مو له ناجیې صافی نه واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې وړمه ورځ د سرمایه ګزارانو او پانګوالو په یوه غونډه کې ویلي چې افغانستان ته باید یو ملي مارکیټ نه بلکې د سیمې او نړۍ د یو تجارتي مارکیټ او لارې په سترګه وکتل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال د نورو مسلو ترڅنګ پر اقتصادي چارو او دوړخیز تجارت خبرې کړې دي. دا په داسې وخت کې ده چې پاکستان حکومتي چارواکو په وینا د هیواد اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخ دی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ خرابو اړیکو هم رول زیات دی. زموږ همکار بولیوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري. د افغانستان په اقتصادي توګه د پاکستان لپاره څومره ارزښت لري دا مسله پکې څرګند شوې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د سفر پر مهال یو غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان که څه هم سمندر نه لري خو د ده په وینا د ډیرو هیوادونو او سیمو په لاره کې پروت دی. ولسمشر اشرف غنی د جون پر اوویشتمه دا خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شو تجارتي اړیکو ارزښت ته په اشاره وکړه. نوموړي وویل چې شي اړیکې د نور څه ترڅنګ د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره هم ډیر ارزښت لري. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشرانو په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. اوس پوښتنه دا ده چې په داسې یو حالت کې ګاونډی افغانستان د پاکستان لپاره څومره مهم دی. اقتصاد پوه مبارک زیب وایي له افغانستان سره خرابو اړیکو پاکستانی اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی.
پاکستان چې په دنیا کې د ټولو نه زیات سیزونه خرڅول د امریکې نه پسې په افغانستان کې خرڅول، چې دا کم تجارت او د دواړو ملکونو په منځ کې هغه د تیر شوي دوه درېو کالو راسي کافی کمی پکې راغلی دی. اوس هغه تقریبا یو یو نیم بلین ډالر ته راکو شوی دی. یو ټایم داسې و چې دا دوه نیم درې بلین ډالرو ته تللی و.
مبارک زیب وویل که د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې ښې سي نو پاکستان به پکې په اقتصادي توګه ډیر څه ترلاسه کړي.
که موږ دې ته ګورو نو دې کې پوټینشیل تقریبا د پنځو شپږ بلیونه ډالرو پورې دی. نو په دغه تناظر کې چې موږ ګورو نو افغانستان د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري، خاص طور پر د تجارت په وجه باندې. که یو بلیون یا دو بلیونه پاکستان د اکسپورټس افغانستان ته سیوا شي نو ظاهره ده د دې سره چې کومه خساره ده د پاکستان هغه به ډېر حده پورې کمه شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت ژور نظر لرونکی خانجان الکوزی وایي خرابو اړیکو او ترانزیټي مشکلاتو په ځانګړي توګه په افغانستان کې پاکستانی تجارت ډېر ځپلی دی.
زمونږ په مارکیټ کې د دوی ډېر لوی سهم و، دوی سهم په کې ډېر و، درې میلیارد ډالر دوی دلته مصرفېدل، اوس دا راټیټ شو یو میلیارد ته او نور هم پسې کمیږي. ترانزیت کار مونږ اویا زره کانټینره د کراچۍ د لارې نه انتقالول افغانستان ته دا په کال کې اوس لس زره ته راورسېدل، دومره راټیټ شول، نورې لارې پیدا شوې، صادرات زموږ کېدل، هغه هم داسې شو. نو د پاکستان اقتصاد په افغانستان باندې ولاړ دی، د افغانستان اقتصاد په پاکستان ولاړ دی.
خان جان الکوزی وویل افغانستان چې به کوم څه له پاکستان څخه اخیستل، هغه اوس د منځنۍ آسیا له هیوادونو اخلي.
موږ د دوی د ورځې لس زره ټنه اوړه راوړل، تاسو اوس کولی شئ چې د ورځې دوه یا درې لارې اوړه به راشي. موږ سیمنټ راوړل، لس زره پنځلس زره ټنه سیمنټ هم راوړل، سیخي ګول هم راوړل. موږ په زرونو ټنه وریجې د دوی نه راوړلې، اوس به هم راځي، ډېرې لږې هغه سرحدي ولایتونو ته به راځي. مګر دا ټول اوس ودرېدل، اوس یې موږ د دوی نه راوړو، اوس یې د قزاقستان نه راوړو، د قرغیزستان نه راوړو، د ایران نه راوړو، د نورو ځایونو نه.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او وزیر اعظم عمران خان وای که څه هم د ملک اقتصاد د تیرو حکومتونو د درغلیو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو د ده په وینا دوی هوډ کړی دی چې ملک به له دې بحراني حالته باسي. خو د اپوزیشن ګوندونه د درغلیو تور ردوي او وایي چې عمران خان او ګوند یې نه د ملک چلولو تجربه او نه هم وړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، په اقتصادي مسلو کې پاتې کیږو. د چین دولتي رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین رهبر شی جین پینګ په جاپان کې تر بحثونو وروسته د تجارت پر سر په نوو خبرو موافقه کړې. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د دواړو هیوادونو لخوا د تعرفو وضع کېدلو د نړۍ د اسهامو بازار بې ثباته کړې. صالح محمد صالح را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی. دا صالح صاحب، ستړی مه شئ، د چین رسنۍ څه وایي چې په تجارتي برخه کې څه موافقه شوې؟
ډېره مننه انصاب. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا نن راپور ورکړی چې واشنگتن به پر چینایي مالونو نوي تعرفه نه وضع کوي، لکه تر باسون مخکې چې د ولسمشر ټرمپ لخوا خبرداری ورکول شوی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سمدلاسه پر چینایي مالونو د نویو تعرفو د لرې کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو ویلي دي چې د چین له ولسمشر شي سره یې کتنه ډېره ښه څه چې عالي وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې، موږ بیرته پر اصلي مسیر ور برابر شوي یو. د ده په خبره دواړه لوري به ډېر ژر په دې اړه رسمي اعلامیې هم خپرې کړي. د امریکا او چین ولسمشران نن سهار د جاپان په اوساکا کې د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې خبرې وکړې. د دې کتنې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې له چین سره د تجارت پر سر یوې تاریخي موافقې ته لیواله دی، خو د چین ولسمشر شي ولسمشر ټرمپ ته ویل چې د مقابلې په نسبت ډیالوګ بهتره دی. له خپل چینایي سیال سره تر خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ هیله څرګنده کړې وه چې یوه مثمره جلسه به ولري، خو ولسمشر ټرمپ ټینګار کړی و که د دواړو هیوادونو د تجارت پر سر د لانجې په حل کې پرمختګ ونوسو، دای به خپل هغه پلان عملي کړي چې له مخې به پر چینایي تولیداتو تعرفه پراخیږي.
د تعرفو د وزکیدو زیانونه څه دي؟
هغه تعرفې چې له وړاندې وضع سوي په دواړو هیوادونو کې کمپنیو ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی او په نړیواله سطحه یې د اقتصادي رکود بیره ولاړه کړې ده. دا مسله د دې سبب سوي چې په ټوله نړۍ کې د ونډو یا اسهامو بازارونه بې ثباته سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له چین سره د تجارت پر مسله انتقادونه کړي دي. د امریکا حکومت د امریکا د معنوي شتمنۍ د غلا کولو او د چین په مارکېټ کې د امریکایي او نورو بهرنیو شرکتونو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په برخه کې له چین څخه د پراخو بدلونونو غوښتنه کړې ده. پیکینګ بیا وایي چې واشنگتن غیر منطقي غوښتنې لري او باید چې ځینې امتیازونه ومني. د چین یو ډیپلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ داسې احساسوو چې امریکایي لوری تر حد زیات فشار وضع کوي، زیاتې غوښتنې مطرح کوي، خو کوم امتیاز ته غاړه نه ږدي. د امریکا ولسمشر له خپل چینایي سیال سره په داسې حال کې خبرې کوي چې پرون یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم کتلی وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. صالح محمد صالح و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین د رهبر شی جین پینګ د هغه لیدنې په اړه او د نو موافقو په اړه چې په جاپان کې کړي حال راکړه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بیرته کابل ته او د افغانستان کورنیو مسلو ته رابو شدې ته چې د کابل چاپ دینن رسی و رسپان و د افغانستان د سیاسی حالاتو پاړه او د سیمې په مسلو څه لیکلی دي. ناجیه صافی ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر او د قطر اووم کنفرانس په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي د ولسمشر غنی پر سفر پاکستان ولې خوښ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د پاکستان حکومت په څو بېلابېلو دلایلو غواړي چې نور د سیمې په کچه د افغانستان اوسنۍ لانجه ختمه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور لومړی پاکستان د افغانستان د اوسنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له لویو لوبغاړو سره شریکې پروژې لري، او دوهم دا چې د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، او درېیم د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ښایي ولسمشر په دې سفر کې پاکستانیانو ته د تیر په څیر یو طرفه امتیازات منلي وي. بلخوا د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی پاکستاني واکمن باید له فرصته ګټه پورته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانستان د سیمې د اتصال مهم مرکز دی، او پاکستان باید د سیمې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې خپله تګلاره بدله کړي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان دغه پالیسي یاد هیواد انزوا ته کش کړی، او که دا لړۍ دوامداره وساتي نو دغه هیواد به د تباهۍ کندې ته ورټیل وهي. اسلام ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقاله کې لیکلي افغانستان یو وارې بیا له تروریزم سره د مبارزې لپاره پر پاکستان داسې محل ټینګار کړی چې دغه هیواد په کراتو خپلې ژمنې ماتې کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغانان له پاکستان څخه د تروریزم د زالو د لمنځه وړلو او افغان سولې په مذاکراتو کې د عملي همکاریو غوښتونکي. سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی آیا د قطر اووم پړاو خبرې به کومه پایله ولري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناټو عمومي منشي ټینګار کړی چې د افغان سولې هوکړه لیک ته د رسیدو لپاره به لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د امریکایي او ناټو چارواکو خبرو ته په کتو داسې ښکاري چې امریکا به دا ځل خپل ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته دا دنده سپارلې وي چې د افغان سولې په اړه د بحثونو اوږده لړۍ رالنډه او پروسه خپل اصلي مسیر ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پایل دی برابر کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي کچېرې امریکا بیا هم منتونېږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي نو دا پړاو خبرې به هم د تیرو په څیر وي او کومې لازمې پایلې به ونه لري. او دنیا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې بیا د یو شمېر افغان کتونکو په حواله لیکلي چې د قطر اووم پړاو خبرې به بین الافغاني سولې ته لار هواره کړي، او تمه ده چې دغه خبرې د المان په منځګړیتوب تر یوې میاشتې پورې ترسره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ځئ چې خوست ته ولاړ شو. په خوست کې د لکڼو اړوند په یوه سرحدي سیمه کې د هلکانو د ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د لکڼو د سرحدي سیمې د سرکی بوړیو د هلکانو ښوونځي ته چې زده کوونکي دا دیارلس کاله د ګورګورو د ونو سیورو ته زده کړې کوي د یوې اساسي ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د جمعې ورځې له غرمې وروسته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د یادې ودانۍ د کار په پیل ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل
دا مکتب چې اتلس درسي اتاقونه به لري په درې پوړونو کې اتلس میاشتو په موده کې د هندوستان هیواد د یوویشت نیم میلیونو افغانیو په ارزښت سره جوړیږي. د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په دغه شاوخوا منطقه کې د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې حل شي چې دا مهال د ستونزو سره مخامخ.
قومی مشر احمد شاخان او حاجی شاپور وای چې دا خوانځای په پیل کې ابتدایه و وروسته منځنۍ خوانځای شو او اوس لیسه ده.
دغه ورکو سره د چي د ولسم نه کې پریښو دي د ګورګورو روند دي درس او د المرو باد باران نو د آتش سره په تکلیف خو بیا د خپل تعلیم مختب ولد
د لکانو سیمه ډیر خلک اوسه پوری دیواله سره ته مکتبونه یي جناکه خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکانو سیمه کې څنګه د څو مکتبونه خو د اوس فعلا په مر کې نو سي د دیوالو سره ته سبا کې دغه د پرخو ضرورت ډیر اړین ده.
د تاثیر الله ماخام په نوم د سرکی بړیو د لسې دی ورسم ټولګي زده کوونکي هم وایي چې ډیر کله به د ښوونکو او کتابونو ستونزه نه وه، خو د باد باران یخنۍ او ګرمۍ له لاسه به یې په زده کړو کې ځنډ پیښ شو.
دلته موږ معلمان بم پراو کتابو ستونزه موږ دومره نه لرله، خو یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تمیره ستونزه وه. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردانو نشول کړل چې درس وایي.
د سرکی بوډیو د سرحدي لسې د خوانځي لپاره د ودانۍ د جوړولو د کار په پیل غونډه کې خوست والی یو شمېر ملکی او پوځي مسؤلینو همدارنګ د خوست د بیلابېلو سیمو قومي مخورو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. خوست والی د یادې سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو په ځواب کې وویل
ونه یو ډیر لوی او پراخ ساحه ده، او هر کال
زمنګ نیوز د کوم کې خوندوی ته زی کومنګ نن دا 200 چې څومره خوند دا ټول هم جوړ کړ بل کا ته مونږ بیا هم د خوندیو لستون سره مخ نو دا به همدغه په دوامدار توګه باندې ان شاء الله څومره چې دي اولویتونو په نظر کې نیولو سره ورته پلان گزاري کوو او جوړو.
یاد دیوی په خوست کې تر درنی مساو ډیر دولتي خوانځي موجود دي چې شپې ته سلنه ودانې نه لري. په دې ولایت کې اوس مهال د 1500 میلیون افغانۍ په لګښت د لکنو په سیمه کې د څلورو لسو په ګډون د شپږ 500 خوانځیو پر ودانیو کار روان دی چې په راتلونکو میاشتو کې به د نویو جوړیدونکو ودانیو دا رقم 2 اتیا خوانځیو ته لوړ شي.